아자미 라디오.
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي شلمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په سر کې لنډ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 30 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلی چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلتر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پرون په یوه غونډه کې بحث وشو. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 15 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1980 کال راهیسې بېسارې ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کرام یارمش پرون پر ټویټر ولیکل چې نوموړی ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسید دي او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. یونیسف پر روان کال کې د افغان ماشومان لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به سباندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړيږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. د پخواني دولت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د لادرکه شویو ښځو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت د هیواد د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره یو طرحه جوړه کړې.
په امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو اواز به هم وي.
د اړوند مسؤلینو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ یې له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي نو دا ستونزه به دوامداره پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3.2 میلیونه زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوارځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوارځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چېرته دوی تداوي شي بیا په خوارځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا، نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خوارځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشتې واغونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې پر افغانستان بحث تکینی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي.
په چین کې به دغه غونډه د راروانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول لمخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې جواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هر کله کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتره سره مرسته کوي. د ګاونډي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. د افغانستان د پخوانی نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د لا درک شویو خزو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه سخته اندېښمنه ده. ل د مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو هم د خزینه فعالانو د لا درک کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي په افغانستان کې د ځنی او خزو او هاغوی د کورنۍ د لادرکې پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی، د دغو قضیو دغه راز د غیزناکو او شفافو څېړنو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوی د خپلو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خزو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوی دي. رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې دغه دفتر ویان دی لیستر وسیل پرون سه شنبه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاته یې کړ چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی و ک طالبان پر اختیار هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټول نیول شوی خزي خوشی کړي. تیره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدی او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د خزینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دانه د تایید کړي چې د خزي د دوی لخواني ول شوی یا د دوی په توقيف کې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادۍ راډیو ته ویل دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله مؤمنه ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو نه نوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو دراول او د ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته د ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ د باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلند شي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کې لیدل کېدل چې یو شمېر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې پاړه لیکلی و چې لاربي حجاب پرته انجونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو نه تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه مینیار سره لدی چې موږ انتظار پریښو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجونو او هلکانو د ټولګي د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړي نه و چې انجونو
ځنګړي عربي حجابونه واغوندي. ل آزادۍ رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د شاهزاده سرای د صرافانو ل کاری اعتصاب روسه د افغانستان بانک یو چارواکي ویله هم دوی ته د صرافانو د ملي ټولنې له خوا رسمي شکایت نه دی سپارل شوی. پروند سي راپور نه خبر شول چې غني د شاهزاده سرای صرافانو روسته لدی چې د افغانستان مرکزی بانک د صرافانو د کار لپاره یو لړ نوي شرایط اعلان کړل، کاربندي فایل کړ. د افغانستان بانک د نورو مقرراتو ترڅنګ له صرافانو او د پولي خدماتو لوړاندې کوونکو غوښتي دي چې باید 10 میلیونه افغانۍ مالی سرچینه ولري. د نویو مقرراتو لمخې د پولي خدماتو وړاندې کوونکو او صرافان باید 15 میلیونه د افغانستان بانک ته د مالی تضمین په توګه ورکړي چې د کاري جواز تر فسخه کې دورسته بیا دغه اندازه پیسې بیرته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومیات شي وویل دوی ممکن د صرافانو د کار بندیز په اړه نن چهارشنبه رسمي خبرګون وکړي. د طالبانو ریاست الوزرا او بخیر ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پرون په یو غونډه کې بحث وشو. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې د هغو ټانکرونو شمیر 1400 ته رسیږي چې له ایران څخه وارد شوي تیل پکې خرڅیږي او ډیری پر معیار برابر نه دي. ایران تیره میاشت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې به تر روانو دریو میاشتو پورې افغانستان ته تیل او ګاز صادروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دوی په مرسته ګڼو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي سکتور د فلج کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د 2022 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس پېښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. لبلې خوا د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې د مالی امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي دروان میلادی کال لپیل رهیسی او زلبیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي دخته کیدون کشمیر زیات شوه او یوازې 13 سلیر 200 ساعتونو کې په دې ویروس دخته شوی او شپږ سو د شپې حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبر کې داسې مهال د کورونا او بعد پیښو او عملې دمړې شوی او په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقاولي د دې ناروغي لپاره د ځنګړې شوی او روختونونو لنیمای زیاتې د مالی امکاناتو د کمیل عمل تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د 8 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمیل عمل ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډيري خود مخنيوي لارو چارو تپام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بي غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شوی او 8909 اتیا پیخي حساب شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,422 تنه مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې غټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دواړو مشرانو پرون سره وکتل. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصول تجمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیت وشود او پرون سیشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زیلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمه نه درلوده. د رویټرز خبری اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي خو مسکو دا تور رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې څو نور راپورونه هم لرو چې اجمل ان به تاسو ته وړاندې کړي. همداراز د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي روانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل لمخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 13 میلیون وګړي له سخت لوګي سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخت وچکالی راغلی چې په تیرو 13 کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونشول او پر دې سیمه راغلی وچکالی له 1971 میلادي کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو ز اجمل اند هرکلای کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی لواکپنی ورسته د خپل فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده په ورستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سه شنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د ورستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي ویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډیره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمیر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره سي د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې له لارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې شین غشتي دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمي جرابې اغوندي.
تاسو له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه او ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایسټ وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سمڅو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تریتم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوې دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د خزو د حقونو فعالان هدف ګرځولي، په ځانګړي توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د خزو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لکتر لګ شپک خزینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا خزینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپری کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تېره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبری اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل قول ویلي د ترې تموشو خزو او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندې خبندي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل رسپانو امریکا ته د هغه افغان شپاړون کې د رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایدن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان شپاړون کې په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایدن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله یې هیلیکوپټر د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د شپاړون کې په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیسمی اشکی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پرې خودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پرسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
رحمت الله د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ څخه لیونی بازار د کلی څخه تان سره په تمام کې یم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورور سره سلام او زما پیغام دا ده د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې د خپلو جګو ته چې په کلي کې و خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې د خپلو قربانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دوی خوښ وي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاتې دي او د بل مقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د شپږمه میاشت. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواهش لرو
هغه هغه د پوهنې وزارت او یا نور موسسی چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.